هر عدایت دیوانه شوم چه نازنینی چه
سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسې آزادې رادیو ته غوږیږئ د دې خبرونه ډیره برخه د نوربست خبرونه ته ځانګړې شوې ده خو اوس هم په مکرې خبرونه ته د طالبانو د حکومت د کور او خرجوړولو وزارت ته ویلي چې نن پنځشنبه د فبروري 15مه پیو ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قنی پاول راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خاري پراختیا او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي برید شوې ده. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. نن د فبروري دیر لسمه د رادیو نړیوال ورځ د اپتاسال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ لګنو محدودیتونه سره مخ دي. د افغانستان خبريالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت ویلې مې په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه به په بیساري ډول زیات شوي دي. په لمه کې راغلي چې په تیر کال کې لکتر لګه وو رادیوګانو دفترونه تړل شوي دي چې له ډلې دریو تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو رادیوګانو کارکونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکونکي اوس مال د طالبانو په باندې کې دي. یاد مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنیو قانون سرسم د رسنیو خبريالانو د ازادۍ او کار درنوي او ملاتړ وکړي او د رسنیو کارکونکو چې په باندې کې دي خوشی کړي او تړل شوې رادیو سټیشنونه دې بیرته پرانیزي. دا په سال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تلاتو کلتور وزارت د فبروري په شپږم د سیشمې پورز خصوصي رادیو بیګم خبرونه د خبرونې له پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې لامل وزندولې. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ولی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف بعد ستراتیژیک همکاري عالی شورا غونډه کې د پلاوو مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاري عالی شورا په بیلابیلو څنګه کې د همکاري تصمیم نیونې لپاره د لوړ کچې فورم دی چې د دوړو ودونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي. د فورم لاندې یو شمېر غړې دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي. د ترکیه د ولسمشر وزیر اعظم بعد دوړې ودونو د سوداګری په وغونډه کې هم شرکت وکړي. ورسته خبر ده چې د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلون کې خپل موټر پر لاربین وخیجو چې لکبل الکتر لګه شلته نه جوړ شوې دي. اسوسییټډ پریس د جرمني پولیس له قول لیکلي چې پیښنه سر شاوخه لسنیمه بجې د مونیخ ښار ته نږدې د خدماتي کارګرانو د اتحادیه لخوا د لاربین پر محل رامنځته شو. د جرمني پولیس په ټولنیزې شبکې ایکس کې لیکلي چې موټر چلون کې اینیواله او د پیښې په اړه پلټنه کوي. ترانو لیدون اوردینکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې واورئ. په کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونی چاودنه وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د دولت پیښه ده چې په افغانستان کې رامنځته کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سیشمې په ورځ ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د همدې راپور په تړاو زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور موږ سره په سټوډیو کې دی. له دوی څخه په وپوښتو چې د دغې نننۍ پیښې په تړاو وروستي جزئیات څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسولیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسولیت په غاړه واخیست، 15 کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 400 تر 800 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسولیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلي دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی ډوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
ډېر زیاته مننه ژوندی سي سلطان صاحب. به هم نور تازه جزئیات د دغه وروستیو پیښو تړاو باندې د خبرونو په لړ کې خپل اوریدونکو ته وړاندې کو. درنو اوریدونکو، په دې اونۍ په لړ کې کابل او شمیر ولایتونو کې امنیتي بيخ زیات شوې دي، هغه څه چې بیا خلک اندېښمن کړي دي. دا لمړنۍ پیښنه ده چې په کابل او شمیر ولایتونو کې تر سره کیږي، هغه څه چې ملکی تلفات هم خپل ځان سره لري. دغه موارد دي چې د وخت په تیرېدو سره د حکومتونو بدلونونو سره خلک متضرره شوي دي او خلک لا هم اندېښمن پات شو دي. دا چې دغه وروستي بریدونه د څل پاره کېږي، موخه او هدف څه کېدلی شي، هلته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په تړاو باندې جزئیات دي. پر همدې موضوع را سره د پوځي چارشنو کې ښاغلی کامران امان د تلیفون پر کرخه دی. سلامونه امان صاحب، وخت په خیر کراته وي. چې افغانستان کې پرلسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کېله ځان تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي، نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین المللي جنو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپل ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیچول
دي. یعنی اما زه تاسو وایم چې د روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي، کنه افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودلی. د غموارد دي چې په افغانستان کې د غبرېدونې تر سره شي دي، د غزرمرګ بریدونې شي دي، او دلته پاکستان د خپلتیا بس تاسو متره کوي. مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبرېدونې پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سلو کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هېڅ کومه خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی څرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت د استازي د پاکستان غواړي دغه شی دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راستې لخت د دې خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کې هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا داعشان او تورستي ډلې په افغانستان کې ځال لري، او دا حکومت د دې توان نه لري چې دوی مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تروریستي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو بله. بدنامی هم بله. کوله.
اما زه بیا مسئله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلشتون مسئله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسئولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته بیا دغه بریدونه کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسئله یقیني کولی سي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او له هم خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده؟
دا خو دقیق خبر زده د ایشان غاړه اخیز بیا تکراروم دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځي، یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته دا راستول کیږي له خط اف خدي خو د افغانستان غوړي د بی ثباتۍ وخی که زه وند د ایش ډلې په افغانستان کې کم کړی دوی په لاس کې دا کم منطقه په لاس کې دا لکه جمهوریت په وخت کې چینو له سوالیه و شینوار و کونړ و دغه منطقه کې دوی فعالیت درلود شپه ورځ خلګ وزلالته دا خو وسغه حالت دلته نشته دا افغانستان باندې کاملا امنیتی ځواکونه حاکم دي ولی دغه پاکستان څخه کوم سرګندونه کړې دي نړۍ په ساته او یا لګیا د چې کوي غواړي په دغه خپل بریدو باندې خپل مخ پرې مینځي چې ګویا موږ دا واقعیت وایو د اطلاعات موږ لرو او دلته کیږي.
بل هم څومره بیا امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پښتنې راوستل شي ځکه که بریدونه کیږي ولی د بریدونه مخنیوي نه کیږي ولی له ملکي تلفات موجود دي دغه مسایل چې خلکو ته بیا پښتنې ولاړې کولای شي د امنیت ټینګښت لپاره بل اخره څومره په طالبان متوجه اوسي؟
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه به دولري دوی او کوم وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولر دي تلاشي کې هغه ته شناسایي دی او شخص ډیره مشکله ده دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کوي اداره د منطقې ته رسېږي او ورسره راهنما موجود لري او د هدف ته کوم هدف لري حالت رسېږي په نخه کوي جاي دا نو د سنی درې څلور نفره مسلسل راځي دوی سره وخت هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبي جوړه کړی غوړیا چولی یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکري کی دغه شکل باندې تورونه کې څوګي باندې څوک شک نشي کولای ک پیاده ځي ک ټکسي کې راځي کار شي کې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسي کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ورکړي د څه تورونه څوک هڅه واد کې څوک مخه نشي نیولای ک چې دا ډلایز جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې منګه وکول چې امنیتی ځواکونه
مله ډیر زیاته مننه امان صاحب مننه کوم ډیر زیاته مننه مننه کوم مننه خو وخت ولري تر نو ورډین کو د پوزي چارشنو کې خغلی کمره نمانو چې مونږ سره یې مرکه وکړه په دې سره زمونږ خبرونه هم پاتې رسېږي
نور بس دی شکسته سکوت
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاس تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستي نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د جنونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د جنونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی چې له کورنۍ ته تر خالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجینر کړی دي دا چې عوامل څه دي ولې جنونو په کم عمر کې ودیږي د دې جبري ودونو پایلې به څه وي پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږه قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات خپل وړاندوی مونږ سره شریک کړي درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زمونږ د نننې موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي بخصوص لاغه میرمنو غنجونو څخه چې هغه د ورته تصامیم وکړ شي وي او هغه په کم عمر کې واده شي وي او دا غسیدي چې بیا د دوی د ژوند د توتريخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلې دي په خبرونه کې بر اثرات د خصو د قانون فعال اغلی ادره بهر د خزو د قانون فعال اغلی جلی ولی او ترڅنګ د خزو د قانون فعال اغلی سره خان زاهد رسره نن په خبرونه کې مالتیا ولري سلامونه درنو ملمنو تاسو ټول ته خراغلاسم اغلی بهرام باس له تاسو پیلوم په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتیدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام
سلام درنو احمد زید تاسو ته درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایلو مو تاسو خبرې کړې دي او یقینا ډېر د درد وړ خبرې دي د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک له ډېر شو همیش په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځکیږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار وه چې ټولنه ډېره نارینه کې حاکم وه هغه همېش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دوه ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي مکلفه دوته وي چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده نو هو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې ترې وتړلې شوې نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و هغه د نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره ده حالت په کورنیو باندې وه او اوس چې تاسو وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رندو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دوو بس کې تللې وي مطلق و پدرو چه یا نر و خده یا خده و میره یا ده کرزو یا لور و خور دو بطول هم کار به یک هم به درسونه و ده فضا ده کورانه ای بپی و حالت که و چه پا بطول حاضر دوتا و چه ده یو بلته ده تن کی دی یا ده یو بل خبره سماوار اما دو رسته که کلا چه ده فعالیتون و حقه که مدنی فعالیت و حقه که اقتصادی فعالیتون و حقه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کی نو ده کور نارینه هغه هم دیر دیوی خانه هغه در طولن تاوتری خواله در ذهنیت بانده بعد تاثیر که بله خواب کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناسته در درست دروازه در مطلب دروازه که تردلی دی در پانتون دروازه که تردلی دی او یوان ناس څو نورانې لري نو هغه میرمنې چې ورسره کار کوي یا به خیاطي کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي ځکه چې دو ټکو ته سړی باید ډېر متوجه اوسي یعنې که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا یې مدني فعالیت لره خو بیا هم د خپل خاوند کل کورنۍ سره دی لاس و او په شرایطو کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلل په جنګ راغلل نو کورنۍ کې هر بلت راغلی هم اقتصادي پوچ به راغی هم نور ټولنیز فعالیت نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي کېږي چې یا په واړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کې یو دلیل ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظ او هم د اجتماعي امنیت لحاظ د مشکل موجود
دی. ډیر زړه مننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده. رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي.
زما د مینی تاسو سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د جنو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو له خوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د جنو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو نو خراب شوی دي د شوز د کار د باندې سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هلي شوی دي چې فرضاً دغه راتلونکو د ودې ته یو ډیر تاریخ او یو ډیر لوی غمیزه تاریخ راتلونکو او لوی غمیزه ودې ته ګوري دغه شانو دغه حوادث او عواقب ته شته پیوازي ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ نه ولاړ دي د دې سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډیر خراب او ډیر یعنی بشري ناورین نو ورکولای شو چې زموږ تاسو ټول لري ته دا چې بشري ناورین ک اوس نه راغلي په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی سرای خان رضای. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایي چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته یې واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
کلتوری مسئلہ دا زمونگ تولنا کے پاکستان کے دا نکلو نکلو نسخہ دا پاتی دا خبر دا بول بیا پسان کے چکا چھتا یو جنہی مکتب تا نزی پونتون تا نزی درس نوائی یو حدف پسان کی نلری یو وزیفی تا نشیت لائی نو بلا خدا فامیل هم دیتا مجبوری گی کچھ تا داغی لپار یو خاک زائی یو خاک کورنائی مرکر ازی نو بیا هم داغی سارا بیا کما بانا یا کما خبر آنی چی پراتلون تی که دوی خلق تاو که چی نور یا مکتب تا زی یا وزیفی تا زی یا پونتون تا زی ترسو چی پونتون این اخلاص مکتب این اخلاص دان شکا ولی چی واده و کی نو دا خبر بیا نپیدا که گی نو مکتب بند پونتون بند وزیفی تا تو پازادا ریزی پازادا تو گا نشیت لائی وزیفا نگی شکا ولی نو دا یو بانا چی جنائی چی زن تا ویشا گوری چی دو وادر سخایی دو طول سخا غاٹا بانا وارتام دا در فضا تالیمی چی طول تا وی چی پنا خپل درسونه پودا کم خپل پونتون پودا کم دا غیس خورو سا بیا دی بارا فکر کاما چی وادا و کم کنا دا خبر بیا لمن زدی نو تو مجبوره ای چی دو کورانای پو مقابل کی تو چپ پاتی شی چی کلا چپ پاتی کی گی نو اولا خبر کتو انکار که پا وانی طولانا کی چون مونگا هم پا وانستان کی دم دی خواوی بچیان یو کم دیزی که پیدا شیوی یو دم دی طولانی یو برخیو نو دا خبر اول مترکی چی تو نو غوانی وادو کی نو آیا ستا پشوان کی سوکشتا ده ستا پا نظر کی سوکشتا چی نم پانکتب تا زینه پانتون تا زینه بل کم مصروفیت پشوان کی لره نو ستا پشوان کی چی ده چی دیدی مانی کیه کی چې تو واده ونه کی نو دا شیان زموږ په ټولنه کې شته دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات دي دا خبرو سره موږ روز مره مخامخ کیږي دا خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کیږي که چې نه مکتب ته ځي کنه ځکه هغه درس وایي کنه وایي کوم هدف ځان ته ټاکلی کنه دی ټاکلی خو په ټولنه کې چې کله یو چنی دی د اوسي ټول ورته متوجه کیږي او د خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي هغوی دا پوښتنه ته یې نه کوي چې دا لوبه کله د ښایسته واده کوه بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی کوي دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي دوستان درته وایي بل کس درته وایي بل کس درته وایي نو دا یو نوه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کیږي ته د دې فشار سره مخامخ یې دا فشار په تا باندې راځي دا ته ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي د دې سوال به ته ځواب ورکړې نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و نو دا څه کم شوی وو اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته پونتون نشته وظیفې ته تګ را تګ دونه نشته نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه نالک پیدا کول دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي ځنیا خو موږ افغانان یو هر شی موږ ته آز دی هر شی موږ ته شرم دی چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني تر پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه دې ته نور څوک نه پیدا کېږي نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده د دې په شان کې څوک شته که نه شته نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دوی سره مخامخ کېږو خو په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی و، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلې یو چې د همدغې سوالات سره مخامخ یم، همدې ته به ځواب ورکوم. یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبور یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، عامه پوهاوی نه وي، په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده چې ډېر سن او د کم عمرونو ودونه چې د کم عمرونو د ځان وژنه چې دا د مور یا د ماشوم د مړینې کیسونه دا هغه شیان دي چې په ټولنه کې بیا ډېرېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. هغلې بهرام، هغلې زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه که سنې په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي، له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړئ؟ که نه، دغه دود دلته نشته. ده
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د هوس نه نه ډېر د وخت موږ به په همدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دوه مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته که چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو، نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري. خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنانات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. د هغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جملې نه یو ده د نر او د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې نجلۍ یې آرام غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی. یعنې دا هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو یا مثبت هدف په مخته هغه هدف دومره غالي نه جدي، یا ما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول ته اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې طبقتوسه هغه یودید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کې ته هوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا. اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې هایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړی واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کې کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وکړي. ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې اوس هم هغې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمو کې اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عیب دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک مې خوښ. نو د په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی و چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه. اما که بیرته دغه هوس درې څلور کاله چې د بیا تېر شول بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو. دا د دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري پیسه کې اوس دا بیا هم تاسو وینئ چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړلی شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړلی شوې، کله چې د کار مسله وي، پخپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کېږي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه خبر ده، لکه نن ښځې په کور ناستې دي یا لوران په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته داسې ځان نژدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، بخصوص د انتخاب حق او بیخي نه لري. یوه دا کلمه، او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا ته څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دو کې دوی پوښتنه کړي چې دا ناري دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کون دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغو جلکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولاد ته چې تاسو جوی نه یم پوښتنه کړه دې لور نه یم پوښتنه.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی ولی اغلی بهرام که څم د دې مسلې ته اشاره درلودله، د بطری وبری پر دغه فکر لمنځه تلل او یو څه ورته وخت ورکول کېدی، انجنونه چې د خپل دوه د کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کوم ور کې نه ودیدل، یا جلې چې کله تحصیل کوي غن ورسره به واده کو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پوری تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلې شي چې یو جلې څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کې یا سوګ خوښيږي یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا څومره ننګ پوری تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې د دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل دغه همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپل اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرضاً دوی سره کوم واده غواړي، که په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤوله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب یې هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحت دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زور و د جبر و د هغه خبرو هم د واده په کولو کې، مخصوصا د نجونو سره د نس علاقه کولو، فرضاً د کښته سین د دې د رضا د نه مراتولو، دغه خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو، د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې، د کورنۍ د ننه تاوتریخوالي کې د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي، اوسنی تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زورو د جبر ودونه، د بېلې دې چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډېرو هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولنې کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نوسینه په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینو سالې برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سین رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوع چې دي دا مهم ارخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نشي نیولی صرف په دې لپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ورداخل شول. دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروس دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک لپاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکړي او سیاسي واک واخلي، بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده، دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده، په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغښت شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې وو اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي، هیڅ څوک د دوی حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم او کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته د زموږ لور سره په سره کم واده کوي، په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سنین ودونه، د کار نشتوالی، د معاش، د عایداتو دغه نشتوالی، دغه ټول شان ته به کېږي چې فرضاً د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبي پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو، البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاسیانی چې په نظر کې ونه نیسو، صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی، دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسې په ټولنه کې ښځه او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رښتیا هم دلته ځینې مواردی چې هغه یو دم سره لمنځه تللی شي، کله که یو جنۍ په خپل رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي، د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هغه اول ورځ نه څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نوي چې هغه خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دی پیل شي چې دی تقاضا لري؟
دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. حتماً هم دغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاوتریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درورې یا به هم د خاوندې یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې
نتیجه چې د هیڅ کلم د چپ ګټه باندې نه همیشه د څه یو په ټولنه کې د څه یو کیسونه راځي چې هغې چېرته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې دا په جبه باندې شوی دی. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هېڅ کلم د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اور نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو یا د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی سنت ورته همدغه حق ورکړی دی د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ دی باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم دا فامیلونه نه ګوري د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي هلک څخه وشي هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم دا هلک زما په زړه دی که نه دی دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د هلک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي که چېرته درس وایي غواړي درس وایي وظیفه وکړي یا هم غواړي چې واده وکړي نو دا یو نو مسؤلیت دی چې د یو هلک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنې د هلک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي نو دغه کیسونه چې کېږي دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره نو دا واقعاً نور هم زیاتوي خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي هر شی شي که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي که څوک خبر دی که نه دی که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي ښاري سیمې دي دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي د علومو څخه خبر اوسېږي د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سوسه مرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب وخت په خیر مهرباني د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې تاسو سلامونه وایم او ستاسو میلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی سوسه مهرباني
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا ډېر غلط دود دستور دی ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی پر حکومت مو غږ کړی دی چې دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دی خپل خپلوان سره یا خوندې مثال اکثره د شزینه دي خورجانې یا سره ورونه یي ویراسه وسلام او ته ژوندې چې د خپلوي مې دغه تازه پاتې سي یبه دوستي کړې خورجانې ویراسه بل نه وي دوستي وکړو نو کوشناک انجینیر واخې کوشناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې نو زموږ پر حکومت به هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې او داسې لکه میرمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبان په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې دا زما په فکر زما په نظر باندې که چیرې حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولګي نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډیر زیاته مننه کوم ژوندې اوسې. زمونږ اوریدونکو خغلی اتل صاحب چې موږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته غلی بهرام ته. غلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده، چې ته تاوتریخوالي به څومره زیاتېدلې شي د خغلی اتل صاحب مسله باندې کوم کې ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي، دا خپل څومره بیا د دې عمل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید د خوند او د میرمن ترمز موجودی هغه نو یو بل اخر دا سلام علیکم چې په کور کې تودې خواله پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه سي.
ډیر څه کومانه یقینا چې دا ډیره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته یو بل ورسې د شي یا چې هغه لیدل حال د سترګو وینو، دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنۍ کې زیاتوي او منځ ته یې راوړي. زه په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو وویل او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او وړسن وډول ما وی وخت هم په خپلو خبرو کې لښته وی چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو د پښتنې مسله وي په وړسن باندې وډول د وړ هلکو د جلې یو چې دا یو خپل واضح خبره ده، یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجلی نه کېږي، د کور مشرانې ته کار چې د خپل عزت غواړي، د کور کار ته غواړي، د میړه مسؤلیت غواړي، تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي چې د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي. نو هاو په دو هم پونه ده زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله اما چې کله په افغانستان کې هم د یو ولایت کې ما ولیدل ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې، کله به چې خاوند یې ننوته دی ورته چې ته شرمې نه او هغه به د تا خاوند ننوته اخلو خبر هم خبرې منفي د دو چې څومره د واړه حالات یا د نسکۍ په حالات باندې څومره منفي هغه لیدې تاثیر لري. همدلته په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیاتوي، هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا د هغونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغاټانو په برابر باید د کور مسؤلیت مخې ته یسي او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته راځي. نو اوس خبره ده چې دا دوه دي هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وی واده تا غسله که کنشته یا واقع در جون پا مسائل پوی پا حقوق پلو حقوق پوی پا خپل مسئولیتون پوی در غوصه تل پیزه کتر گیرده در واضح خبر ده چه هم رست بله نتاو تیخواله جدی و رست بله هم ده کورانی پا خپل پا خپل لاس پا خپل کورانی دانو تا مشکل جوره یه دکه چه هغه باید دو تا آماده کرد تا سو غطانی تا سو باید در رقم کنی در رقم ولتی دو صورتیش دی ماشمان دی. نو ده مسائل هغه چه دی چه یقینا ده حسنه نه ده بخوانه ده مسائل موجود بود او پوسینی شرایطو که خو زنه سیم چه تم را با افغانی تولن او تم را با ده طالبان زام دو تا اغیوی آماده وی چه ده مسائل تول که که تولی دلی خو از بطول شیوونه بزیاده دل ال د روس چې وې چې په جمهوریت کې مخ خپل خبرو کې وې چې په وخت کې مو مراکز ورسېات چې مراکز کې نسبی ده مثلا حال و اما په لور په تاسو مو کې هیڅ حال نه و ما بار بار په سترګل د دې لای حال مخ خپل په رادیو کې چې جنو کې بیان کړي چې یو ولایت ته ولاړل نو ولې ولې ته ولاړل ز به یې خدمت سپات نه نه او مانس کې نوستم او د حقوق کورنۍ نه مېرمنو چې مخ ته ډوډۍ تیارول یوې اجازه نه لرل د دروازې نه بیرون تر روزي حداقل زه داخل ته ورغلم، هغې هنوز هم خبرې نه وي چې دلته څوک راغلی دی څه شی کوه مصروفه وي په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو ډیر فرق موجود و او هوس چې بیا د مکتب دروازه ته وتړل شو ټول له مسایل کې قید شو دا واقعي خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زغت زیاتی منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي او چې خالي نه منځ پر وړي هغه جلسه چې مور کې تاسو فکر وکړئ تاسو خلیو ماشوم ټولنه ته وړاندې کیږي اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي دغه تربیه کې کوم منفي لاس دی یا مثبت لاس دی چې ټول کورنۍ وسګړه ده یا په تاسو تری خواله کې لوی کی چې مور ده نه خزانه ده او څه ساتي نه دي درکو د لیبیا څمور راغلته په ټول امر کومه مور ده نو دا هڅه دي چې زنه تم په دوه باندې د کوم منفي خبره مثال دل ترویلو ده که چې د سر اثر منفي ده او د سر اثر یو مسئله ده چې نسخه چې ایان دی اجازه څه دی بیان ته خدا خو یو څه ایان دی چې څه دی بعد بعد دی غټ غټ دی وړ وړ دی څه دا ونر هیڅ توکیز نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه هغه ټول پرورګر څه دی کړی دی مساوي حقوق دي دا هم ته هدا قلم ټول نه کېږي زیست مسله ایم ادا د انتخاب مسله ایم د ژوند مسله ایم ده ټول کې یو مساوي خبر لري ام متاسفانه چې د موږ ټول نه او فرهنګ او کلتور ولر په تاسو سیمو کې د ته ډیر ارزښت د لري چې کورنۍ کې باید حتمان موږ دوه ماشوم تک څه وکړو باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږی چې دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې ډیر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږی یو بیا هم په دوه مسله باندې ډیر تام دی نو په دې هیله چې یو ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دوه مسایلو باندې بحث ونه کړو
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي ورته زموږ اوریدونکو کې د تلیفون پر کرخه مو سره وصل پاتې شې دي اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د خغلی قاری سي پښتون سلامونه پښتون سي وخت بخیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده
امل خور کې سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوند کې تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام
یو خور کې د اسلام د اړه دا موضوع چر په خار دی او بل موږ څه شي ناوړه دودونو او فرهنګو د خرافات او ریواجه چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دی زه دا یو اړخ تر ازمه خبره دا ده چې دا کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنات دا کار کوي چې پردن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وی نو خلق غدا خپل نوړي په کم سیم کې ودی یا په سیم ته د بلاغت رشیدري خو ما پښتن نه جنې کی زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي کچیر یو صالح خپل د لور سره پښتن نه کی دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلی شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتن کده نه ستنی کولای پرځم باید د انجلی د مور سره مېړه یا پلار د انجلی د مور سره رابطه ونیسي د انجلی د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور او عادت آماده ده کنه ده یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی کنه دی د دې خوښ دی کنه دی نو دا پښتنه باید وشي نو چې دا پښتني خرافات او ریواجات هم سره کړی دي چې د په بد کې ورکول څه د په نایوان په شکل خرڅول یا په کم شیم کې ودول یا پردن دغه شدي چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوېږي نه د میړه په قدر پوېږي نه خپل د خوښو د خسر په قدر پوېږي نه ټولنې په قدر پوېږي بیا چې دا په دا کم شین کې ودیږي بیا د اولادونو راوړي سالم ماشوم او جامې ته نه شو وړاندې کولای ولې دا خپل سالم نه ده نو او بل خبر دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې شذ چې د ازدواج په اړه کې راځي پښتون نه کیږي دا خپل پر خوشونت په دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د علالې دوه ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي هغه ګونګه د ایست نوای زما نظر دا دی لن نظر می دادی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو مرسته دا چې میړه د شجر سره شته خپل د لور سره او دا په مجموع کې دا د علماو مسولیت چې ادا کوي د لویانو مسولیت چې ادا کوي او کچيري دا د دې سرغړونه کوي دا د نظام مسولیت هم جوړيږي باید دا چې کسان مجازات
ډېر زته مننه ژوندې اوسه ورزو زمونږ بل اوریدونکو کې اغلی زهره هم موږ سره د ټلیفون پر کار خو وصله پاتې سیده سلامونه اغلی زهره وخت په خیر کې راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی مهربانی اغلی زهرا. بله مهربانی اغلی زهرا که زما پختنه تاسو اوریدلی وی د خبرونه په تړاو نظر مو څه دی؟ مهربانی اغلی زهرا ساسو وزشته نکنه درس جان کان
زنده باشید مرسون صحت. بله ما میخوایم درباره موضوع تا نظر ما بگوییم که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم و خیلی خواهیم این را هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه و خصوص خانم‌ها را از حقوقشان رادیو هست و خصوص رادیو شماست، رادیو آزادی که شما خیلی از زواجهای اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. شاید از این بودیم دخترهایی را که نامزد میکنن خانوادهشان هستن از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه یا دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین نمیفهمم که تجربه ندارن قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شده. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن تا دخترهاشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمهایشان ایدا کرده به خاطر دلیلی که گفتم مادر تو را یعنی به من گرفته من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و مایایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم. دیگه امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود. دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین. دیگه میبختین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم اما میفهمم یک کم تام دیگه من یعنی داری صحبت کردم
دیر زد تمانه نخ وقت لری ورزو خپل درنو ملمنو ته پورسته کې به بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلې اغلې ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنیوي په برخه کې باید تغلارې چارې وکړول شي.
د حلارې د فرد خننولې به د ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مؤنیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول پدې خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو او دغه ته کافی توجه کول او دا خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فردن تر چارواکو ته دوی څه خبرې غیله کیږي چې او ډېر توقع کیږي چې په دغه ارڅه کې خپل رول فعال ولوبوي ولې کدی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکۍ پر اریکا باندې ناشتي دغه توقع کیږي چې دوی د خلکو حقوق حقوقو ورغو پوي په دې خاطر چې کوم چې په خپل حقوق پوسی یو امر په خپل حقوق پوسی او فلار په خپل حقوق پوسی دا غو مسأله تر ډیره حد پورې حلیږي. د خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم توان لري. نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوی ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډیره زیاته مننه ژوندوي سي اغلی خان تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بل اخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبریده پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي.
زما په نظر هم دغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي که چېرته عامه پوهاوی ته نه پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي هغه مکتب د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح چې شي نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کیدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کی که هغه دینی علوم که دنیوي علوم د ټولو په اړه باندې باید عامه پوهاوی وشي په مساجدو کې په مدارسو کې په مکتبونو کې په ټولنو کې کله چې امام غږیږي هم یو ملک غږیږي نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي هغه کارونه له منځه ځي، هغه بېځایه رسم و رواج په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د پوهاوی لوړول زیاتول نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته نه خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسې کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې هله رڅه ده.
مسئولیت دولتونو دی تاسو کنه نړۍ ته ډېر شي نړۍ کې په مختلفو هېوادونو ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقیږي. که یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي، د قانون د لارې خلک موضوع ته متوجه شي، زه فکر کوم دا مشکل حل کېږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونه ویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، زه فکر کوم دا ناخوالې زر نه ټولي.
ډېره زیاته مننه ژوندی صدرانو مینه ملو، دا چې موږ سره مو په خپرونه کې ګډون کوو. تر بیا خپرونې ښې چري.